اونه په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هله چې ټول جوړ غوښت من بیاس شرغ لاس دی ولسم ټول دی و اتم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروی ویش پیژنو په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو نن راځو حجروی ویش په تفصیلی ډول سره پیژنو په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروی ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر شي همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي خوږیږي یا تخریبیږي پرې کیږي هغه څه دي که چیرې ترکیب نسی په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي د نسل پایش رامنځته کوي یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی د نن شپېتمې صفحې څخه تر دوهمې صفحې پورې به دوام وکړي ژویش چې دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نو حجرو باندې په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانۍ حجرو څخه منځ راځي چې دغه نوې حجرې په کټ مټ د پخوانۍ حجرو خواص خپل په ځان کې ولري او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې و سرګنده کړله او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې کاغه چیرې نباتات او سیزن نباتات موږ ویلو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی چې کول خپل د نسل پایښت کوي همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجرې چې رامنځته کیږي د وینی کورویات جوړیږي د پوستکي حجرې موږ ویلي و چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي د پورتنی مړې حجرې لمنځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم لمنځه ځي دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي چې د کروموزومونو شمیر موږ ویلي و چې درویشتاني دي په دغه درویشت دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یو جوړې جنسي حجرې ده جسمي حجرې چې د هغه موږ د بدن جوړش څخه نمائندګي کوي او جنسي حجره چې د هغه د جنسیت تاکون کېده او همدارنګه موږ ویلي و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی چې یو مستقیم یا ډایرکټ سل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سل ډیویژن دی تاسو دا کوم ویشونه چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنئ لومړی راځو مستقیم ویش ته مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوه مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسه د حجره ویش پکې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجره د ودی ترمیم او د نوې حجره نس جوړولو لپاره تر سره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وايي خپل ډیر مهم دندې سرته رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې حجره کیږي یعنی کوم چې هسته حقیقونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی هغه ډیریږي، کله چې دوه چند سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره اوږدیږي، کله چې حجره اوږده سوله هستې په دوو برخو باندې ویشل کې، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي، بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي، کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه حجره مورنی حجره په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کېږي. دا ویش چې دی دا د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کېږي، همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو، په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسیږي. او امیتوسز موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي، او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کېږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کېږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې په کې چې کېږي تولیدېږي. راځو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لوی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي، یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې څه شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي، یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي، خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سینتیسز وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحلې ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروتوان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزوي، ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې دروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نور مرحله سره تواسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جي زيرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جي 1 کې چیرې پوره نه سوونه، به چې کې جي زيرو مرحله ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نشي. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالي، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکشي کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سره رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دي د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دي مثال دغه ترور رسیږي، پیغام ترور رسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کې بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کوم چیک پوینټ او کوم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، د کوم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مه هریته تلای شئ. کچې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډی ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شی دی. زموږ تاسو ته چې د درڅو وشته می صفې څخه تش پر سر وشته می صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډی ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی. چې دوی ټول چې دا کوم ډی ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري. او د دې په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوی. تاسو ار ان ا او ډی ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی ان ا چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده. چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډی ان ا او ار ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډی ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډی ان ا چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانی، پنځه قلوي ګانی چې وجود درلودلې په ډی ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډی ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډی ان ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنۍ توپیر دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډی ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی، او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډی ان ا چې د درې مهم ډولونه لري. ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار ان ا ده، چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدي، او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر
مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپی ده چې رایبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د رایبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د رایبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ تاسې وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي، چې دغه عملیې به موږ تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پایر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړیږي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کم پرایمر چې دی هغه د ډي این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو وروسته موږ او ستاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډی ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډی ان ای معلومات د ار ان ای ته چې کیږي انتقالیږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحلې چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډی ان ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان ای چې کې ورته برابرۍ او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونو چې د خلاصېږي او یو پوړ د ډی ان ای د جوړولو لپاره د ار ان ای ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان ای د قالب پر بنسټ د ډی ان ای پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د ار ان ای د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډی ان ای پولیمرونه د مثال د ار ان ای د پولیمرونه سره مثال د ریږي چې د شکیږي د پای ټک یږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی ان ای شکیږي د مسنجر ار ان ای د اصلي ډی ان ای څخه جلا کیږي او د ډی ان ای جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی ان ای د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ای منځته راځي، او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر ار ان ای چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډی ان ای د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ای چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی ان ای چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ای جوړیږي، د ار ان ای د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی ان ای کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ای د دوی د یو ار ان ای یا رایبوزمل ار ان ای د یو ډول چونګشي ډی ان ای د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکړه په ډی ان ای کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان ای شکړه ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی ان ای په کوچنیو ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی ان ای او ان ان ای توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان ای په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډی ان ای ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.